پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت دی چې عسكر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه.
د پکتیا خلکو لاریون کړي، د جنگ لخکیلو خواو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خیندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، ترڅنګ په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت. هند کې هم تر 200,000 زیات کسان مړ شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2,500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د می په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. د امریکا د پاوځ یو جګپړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلی میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشری غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تندر قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاعي امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون وصل وشترهګر ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایروس پر ضد چې له یو وبخي چې له 500,000 زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پښو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو $4 trillion ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې دی وړاندیز کړی دی. ل آزادی رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو یا کریپټو کرنسي په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو د یو ویب سټ مشکوک چلونکي نیولای دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بټکوین فاګ ویب سټ چلونکي دی، د پیسو د منځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالیه د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګ اوف تور پورې کړی چې بټکوین فاګ ویب سټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو له لارې ترلاسه شوې پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای د اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده وبخې د اوږده واټن وهونکې توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې یولس نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅ کله د ملت جوړونې هڅه نه و. جو بایدن د هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو ترجمه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې او لدی هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجي غوښونو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځني ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستن له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده راتلونکي اونۍ په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د روان کال د سپتمبر 13 به دا بهیر بشپړ شي، هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ازادي راډیو ته غواړی چې موږ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر بیګا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله په همدې مسله باندې. د افغانستان د ولسمشر لپخوانی ویان د اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیګنۍ وینا پیغام د افغانستان لپاره څه وو؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلی جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته که څه هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې د خپل ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 14 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف لپاره چې دی راغلی و، اغه د القاعده ځپل وو غا د تر لاسو دی. هیر د نیوی چې القاعده یو نوم نه دی، القاعده دی وی ډلې د کلونو نوم او هغه کلنې ترهګریز کلنې دي چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه وس په افغانستان کې د 13 کلو په پرتله څو چند ډیر سي دي. ترهګری په افغانستان کې ډیر سوي دي. ترهګری یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویره خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخ ډیر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم تر رسیدلی دی بل شک چې یو هغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سول. یو هغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپل بهرنیو پالیسیو لمخه هغه اهداف تر لاسه وی دي. په افغانستان کې د شرکاله وجود درلودي د سیمه ییز اتصال مسله ده. دلته خپل پخوانی اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دی ول چې ملت جوړونه د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به تر ترهګری سره تړلی دی. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم واضح تل کیږي چې هغه د خپل سویدا، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یاد دی اطلافي هوادونو دوه دا سبب بیا هم کېدري شي.
بلې، د فکر زغوارم پوښتم چې د امریکا ولسمشر خود القاعده د ماته خبره وکړه، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې ویل چې افغانستان د ترګری په وړاندې جګړې کې یوازې مپریګ دی، په نړیوالو غو کړه او ویل چې اوس لشلو زیاتې ډلې التا په افغانستان کې جنگيږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړه او په دې معنی چې یو لوی غواخ دی اوس هم، نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترګری غواخ د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته تللی واغې تر لاسه کړي، ځکه چې غواخ اوس هم شته او ترګه خطرناک
نه. اصلا نه، که چیرې موږ د غواښو بحث راواخلو نو 2001 کې چې کوم غواښونه و هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثال موږ ویلی شو، مثال په دې معنی چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه و، هغه د افغانستان ټول سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د مدني اسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا غواښو څو چانس او د دې ترڅنګ په 2001 کې سپینځدي پر بمونو نقشې کښېنوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-15 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن د ولاړو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چند سویل د هوادونو رقابتونو دلته لا ډیر سول. لبد مرغه افغان دولت هم په 13 کلونو کې بزنګیر توګه په 13 کلونو کې ونه توانې د هغه ډول چې لازم و چې د ملګری ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه لپاره چې د افغانستان ته راغلی و هغه نه یوازې تر لاسه سوی نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې کسرتيري باسي هم افغانستان مګر د دوی مرستې به جاری وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده ځکه چې په دې ورستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویان یو ورځ یو خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو، هوایي ځواک سره به مرستې نه وي، بیا ورسته بیرته بخنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي اسکارو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شای خورا ډیره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازم مرستې باید وسی د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې که موږ موجودی حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې په څه کې چې راتلونکي من مرستې کیږي یعنی کیږي موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا بیرته انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، د هغو انتقالي او کال وړاندې فایل سول. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي، هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو په راتلونکي کې خدای دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسی یا د زده کړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو په راتلونکي به د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی؟
وروسته پوښتنه کې لاندې راته ځواب کوي. د امریکا سفارت کارکونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووزي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې
بل شک چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوې دي، که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې باعث کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنې غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي. د افغانستان حکومت څه باید وکړي ځکه چې تړونونه لري په دې اوسني وخت لپاره باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډېر ضعیف او ضعیف دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید په خپله ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو لمخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي. تر څو پولیس د افغانستان په ډیپلوماتیک دستګاه کې تغییر را نشي له بعد مرغه وضعیت به هم دغه.
ډیره مننه کوم نجیب الازاد، افغانستان د ولسمشر په خوانی ویاند او د باور غورزنګ مشر چې تحلیل مراسره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته شوه. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 میلیون ډالر ډیر پانګونه کړې ده. د ښاغلي احمدی په خبره د فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې بنګلوري په خبره سوې اعلانې کې راغلي په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداري محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بیلابیل هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ 50 پله، یو ایرو 93 افغانۍ شل پله، یو پاون 106 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغواګ نیولای کولای شي. خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو برازیل او هند. په برازیل او هند کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کرونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 4 لکو نه زیات کسان مړ شوي دي. هند کې له 2 لکو زیات کسان مړ شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو ټکی له کرونا وبا خوندې شي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 4 لکو واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3103 شپږ تنه مړ شوي دي. د کووید 19 بحران د هیواد له دې کبله زیات ځپلې شي. د وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کرونا وایرس نوی بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کرونا ځپلې هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2 لکو اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3 لکه نوی پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کرونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 15 میلیون ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزش وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکو او د بیو ان ټیک مؤسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډلهیز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم پکې برخه اخیستې و، ویناوال وویل نور د په یواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دي سولې ته تیارای ونیسي. دوی هم دراز وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ د خراب پورته.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو له لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي. خپلې سیاسي موخې، خپل اهداف باید د انتخاباتو، د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نور له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه سو هغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي، دلته ارګل کړی ده. نو د دې دولت سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجی انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر بحرام کراګیر ده، ډیر په سخت حالاتو کې ده. خدای نه دی وډار سي او د دوه کونډو اعتمادو نه دی وډار سي. دومره مرګونه مم غاسي دوه څلوېښت کاله ووته، په موږ تاسو باندې څه نه شي. نور دې ټول راټول شي او دا جنگ تدې پای ته کېږي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړلیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنه غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربان غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د میله هر ولادت دلال په سوال د ټکنالوژي د کمنه تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست دلال ټول ولسوالۍ په ساحه کې د داخل او شوت مېوب او بيوز له خلک غوړي پر د دور لیستونه ولیکل شو. له حد بختاره وروسته پورې تقریبا د درې میاشتې دور څخه مواد یې کوم برخه کوم کومونه چې هغه د بارنا دور څخه برخه ورنه کړله او وسته دا تقریبا تر بیرول بچی ډیجیټل کوزیه مواد راغلی او ما توجه یې د تا کوم د سیخ خپلر نه چاونه تلله او کوم چې مسته کو خلکو ته مواد ورنکو شو غیر مسته خلکو هغه ډیرو مسته او هغه کمو دا کوم دی وځل شل شو او غریب او دی وسه خلک کوم دی د ټول سیمه کې کېږي چې مواد یې وځي د وټین په دور چا نه دی ورکړي ته وسه پوری سرګی بلار دی او د دوه بس وسه پوری چا راکړي.
دا کوچیا ما د لوګر ولایت شهرت پکې خپل پیغام پیغام دا ضرور چې دلته د دې سحر مرسته چې راغلي دي په لالم تا دا خلکو باندې نه وشتي ورکوي ډیر وخت او چې مرسته ورکوي دلته ډیر غریبانان خلک دي خپل زړه د کور سره پرسته ما ځان دی واړو ورونه لره ما دې چې دا مرسته راکې او دا کلاس نو یو کې دلته ډیر بد حالات راځم دا او کوم کار چې زه مالاره غم مسنه شم کولای ډیر بدالات د تیرادونو مې داخله ده چې زما پیغام نشر کی او دا د خپلو چرواکو وخت یې ورسوي په ډیره خو د سوکر ولایت والي سخمي ده چې صدا او مرستې راکړي او مرستې مالي کې مننه سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی دینن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکي حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی